السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپی د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسي جرګې عکس العمل ښوولی دی. په دې اړه راپور د دې خبري مجلې په پیل کې اورېدلی سئ. اوس اسدالله لودین خبرونه وایي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره د اونۍ درې غونډې جوړوي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لسګونه فعالانو او ولسي استازو کابل کې د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه ودروله او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یو موټر ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایز او نړیوال اجماع رامنځته کېدو په هدف درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبه ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمې او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د دې خبر تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. بلخوا د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سبا یکشنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لسګونه فعالانو، ولسي استازو او ځوانانو کابل کې د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه ودروله. د هرات، غور، فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو دغه معترضان وایي د هیواد 25% نفوس دوی جوړوي، خو دولت کې دوی ته لازمه ونډه نه ده ورکول شوې. د دغو پرلتکوونکو یو استازي عبدالخالق فراهي ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګه باید وزیرانو ته د رایې ورکونې پر مهال ولایتي او حوزوي انډول په پام کې ونیسي.
مونډا رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د غوښتن کې حق او ډاکټر صاحب عبدالله اوس حکومت په دوه برابر باندې 50-50 یا 50-50 دی. موږ دولسم فصل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل غواړو. دولسم فصل کې د دغه څه غواړو، د ډاکټر صاحب عبدالله څخه غواړو، او دا خپل تحسن ته ادامه ورکوو چې موږ حق حقوق باید راکړ سي.
خاغلی فراهی وایي د ولسی جرګې 25 وکیلان هم له دوی سره د پرلت کې شریک شوي. د ولسی جرګې لومړی مرسیال محمد مرزا کټوازی وایي حکومت باید په کابینه کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي شامل کړي. په هرات کې چارواکي وایي درې پولیس د سړک غاړې یوې چاودنه کې وژل شول. د هرات د کوهسان ولسوال امین الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن د هرات اسلام قلعه ترمنځ لویه لاره کې د تیرپل سیمه کې شوې. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یو موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویان اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګي دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، دویمې ته په رسېدو پولیسو ډزې پرې وکړې او وچاودید. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو هلته له دې وړاندې الشباب وسلوالې ډلې ورته فعالیتونه کړي. او وروستی خبر دا چې په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوی په 10 کاله بند محکوم کړ. ټایلر ویلوس پرون د محکمې لخوا د هغو جرمونو له کبله زندان ته واستول شو چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې سوریه کې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې فرانسه یو سخت دریځی اسلام پاله په سوریه کې د جرمونو په ترسره کولو محاکمه کوي. 10 کلن ویلوس اسلام منلی و او د څېړونکو په باور د المهاجرین په نوم د ترهګری ډلې غړیتوب یې ترلاسه کړی و. په دې ډله کې چې د شمالي قفقاز او د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو زیات شمیر وسلوال غړیتوب لري، په سوریه کې د خلکو پر ربړولو او شکنجې تورنه ده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریس، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 30. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 29.
سیا زدی رادیو تا غوږی است. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې به په څو ورځو کې د افغانستان د سولې په تړاو درې مهمې غونډې کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سوي غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د آزادي اروپا آزادي راډیو نن د جولای پر 14 اویا کلنه سوه په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلی دي، تازه نیم سی خوړه زموږ یو خوړلې دنه شنه خشې زد شنه خشې غرد خوړل.
په بهرنی موضوعات کې په هندستان کې اوري چې ګڼ کسان د یو واده تر محفل وروسته په کورونا وایرس سخت سوي. شپږ بجې وو دقیقې سوي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو خبرې کړي. نور حال له پیروزي عزیزینه.
د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون د دغه جرګې لمړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجع سته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوا نه پاسوی ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کیږي او دا مسایل امریکایان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص سویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابریدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره پر راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پنګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پنګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلي نسی تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسنی خندونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل:
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې له هغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې له هغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل دي، او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پر ځای شي د افغانستان حکومت ته نه پسې کېږي. دویمه ستونزه دا ده چې طالبان د داسې مسؤلیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکولی شي د امریکا او یا د نورو هیوادونو سره د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا درلودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته ولسی جرګې عکس العمل څرګند کړ. بل خو د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د قانونو او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډ ولسی بغړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. دغه نړیوال سازمان دوه کاله مخکې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ستونزو له کبله په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د ای ای ټی ای یا د قانونو صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل افغانستان د قانونو د کیندنې، عواید او کنټرول په برخه کې اوس مشخصې تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونو په جدي ډول عملي کړي، همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل سي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارک او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلي چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولی چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د عوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندنو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوی او هیلمندیش چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزنګ څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې د سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی، مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مر کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانون په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې وسلواله ډلې په کلنی ډول د قانون د غیر قانوني کیندونو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي او د قانون د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بهرنیو چارو وزارت وی چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. دغه وزارت ویاند د شنبې پر ورځ رسنیو ته په یوه لیږلې صوتي پیغام کې ویلي چې په دغه غونډه کې به یوه نړیواله بله سیمه ایزه او درېیمه هم درې اړخیزه وي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیپلوماټیک هڅې زیاتې کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه ایزه او نړیواله اجماع لا پیاوړې او ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ایزې بلې نړیوالې او درېیمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړۍ غونډه به د دوشنبې په ورځ د شل سیمه ایزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي. دویمه به د سه شنبې په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامو لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېیمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو 19 کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او
ښاغلي هیواد دا نه دي ویلي چې په دغو درې واړو غونډو کې به د هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو او د یا تړون لمخې باید شاوخوا لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وای دوی هغه محل بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې لمخې د دوی 15,000 طالب جنگیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وای دوی تر اوسه له 4,500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د شنبې یعنی نن او یا به د یک شنبې په ورځ 400 طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناټو یا غوث ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلي چې د ناټو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
نن د جولای 4مه د ازادي اروپا ازادي راډیو ل او یم کلیزې سره برابر ده. د نړیوال رسنی اول د آلمان په یو شار کې د 1915 میلادي کال د جولای پر 4مه خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان لپاره ازادي راډیو د 1301 تیال مریض کال را پدې خوا په پښتو او دری ژبو خبرونه کوي. نور حل د ډیوی نادر پر راپور کې
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا راډیو لومړنۍ خبرونه خپره شوه. ازادي راډیو شپږ کال وروسته په 1955 کال کې له ازادي اروپا راډیو سره یو ځای او د ختیځ اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرونې د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 23 هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونې خپروي. ازادي راډیو افغانستان لپاره د 1901 کال را پدې خو په دری او پښتو ژبو خبري روزنیز او تفریحي خبرونې لري.
مینوالو سلام نونی کی هلی می ومنه از صفی ولاستان اگزام په دغه پروگرام کې بتر پایل تاسو سره.
ازادي راډیو په اف ام او لندو سپو باندې د خبرونو په خبرولو سره په ټول افغانستان کې ملیونونه اوریدونکو لري. سراج الدین د کابل ښار یو هټیوال دی. دی د ازادي راډیو خاوریدونکو دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي راډیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسکونو رسنیو له ډلې یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله موږ ماشومان او مشران په ازادي راډیو ته غوږ نیو او موږ ته به سپارښتنه کوله تر څو موږ هم ازادي راډیو ته غوږ ونیسو او له هر څه با خبر
وو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسي کم دی ازادي راډیو د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي راډیو تفریحي خبرونو ترڅنګ د خبر برخې ځانګړي مینواله ده.
ازادي راديو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کال کېږي چې زه د ازادي راډیو بلابل خبرونه تعقیبوم او په ځنګړي ډول د خبر برخه خو د ټولنیز او تفریحي خبرونه هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي راډیو د مخکښو رسنیو له ډلې ده او لسه کم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي راډیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خپرونې کوي.
ازادي راډیو یو ډېر مهم راډیو ده، د خدمت له لحاظ نه، همدارنګه د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو ازادي خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه رادیو ازادي رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي راډیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقونو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډېری یې ژوندۍ او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د ولسمشر په وقلده استاد محمد یوسف غزنفر د کورونا وایروس لکبل مرسو نوموړي په دې ورستیو کې سیاست مخه کړی و. رحمت الله افغان راپور لري.
د غزنفر او نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایروس سخت سوی و. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېره شپه د کابل په وخت 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپږ لورانې او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر څو کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15 دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ښاغلي غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي، د سوداګرۍ، د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستې به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستې ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي د دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي، که نه د اساسي قانون په اساس کوم مکلفیت نه لري.
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازې او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف غني په پیغام کې راغلي محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادی او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داس حال کې د چپتیرې وش په اورس کې د کرونا وایرس لامل د افغانستان په دولتي روغتونونو کې و کسان ملسوي او درې سوو څلوختنه نور پرېخته سوي او نګدین 2000 تنه له دې ناروغي روغسوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس لامل د ملو کسانو شمیر 1,800 ته پورته سو، له 2,000 زیات کسان پرېخته سوي او نګدې 6,000 کسان له دې ناروغي خسوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار 15 هوغو سرحدي ولسوالیو ته چې ډیورند فرضي کرښه ته څیرمه پراته دي ملخان ورغلي او کاروانګرو ته ډیر زیانونه اړولې دي. صادق رښتنی د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته ورغلي او په دې اړه راپور برابر کړی دی.
ډنډ تخته پل ریګستان شورابک او سپین بولدک د کندهار هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې ډورین کرښې ته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالۍ کروندګر او مالداران وایي چې زراعتي مځکو ته یې له ګاونډي پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته یې زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډنډ ولسوالۍ دوو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دښتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي.
انارو ټوټل مطلب دا دی چې وینې درخت سرونه ټوټل سره دغه کاچ لا سره سيدي دا و پورش دروازه انسول هغه خوای سمر مړه ته وینې چې څو نمړه فراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه فراته دي
ډیر په تکلیف کړلو انګوره خړلې دي ځوانیم سی خوړه زمو یم خوړلې د نشنه خاصه زد دي شنه خاصه ګرځو خوړلې
پاینی باغ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د وی جی د ستونزې په توګه یادوي او وايي په هغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي. د کرن ریاست د ملخانو پر ضد د کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې د سهو ته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي لاکو څخه راسي ځکه دا غو مخنیوي هلته موږ نشو کولی او د ملخانو مخه نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې د ریګ هوا صحیح چلته موږ رسیدګی نشو کولی الته کېدای شي په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راسي موږ کښتو ته او کښتو تر حملې لاندې راوړي.
بل خو د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی که هم دغه ولایت زراعت د ملخانو دا اوشت زیان کچه یاد نه کړه خو په وینا یې که د واپاشي ونیسي ملخان به په راتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي.
که بزګر د کرنې ریاست امستر کې په لار وي چې دی به راځي او زموږ نه به ملخ یا شړي یا بې وژنې دا نو ځان غلطول دي. تاسو پوهیږئ په نوره نړۍ کې په دې باندې هوایي سپرې کیږي همدارنګه فوج پسې راوځي ټول خلک په اشر ډول راوځي او د دې کنټرول کوي نو په ځان لا دا د دولت په وس پوره نه ده. نو زما هیله ارزو دا ده چې د کندهار هر ټول بزګر هغه څوک چې د دغه افت نه متضرر کیږي یا وسو سلاسو غریوان دي دی باید زمونږه هغه علمی او تخنیکی سفارشات چې دی هغه واخلي.
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو يرغل کړی چې تر ډیره پرې پکښې پنبه غنم او جوار کرل کیږي. خلک د ملخانو پر زیاتېدو اندېښنه شي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري له کبله یې شاید د خوراکي توکو په حاصلاتو کې کمښت هم راسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د دې خبری مجله وروستی راپور راخلو. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په هندوستان کې وطن په څو ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کرونا وایرس سخته کړي دي. په دې اړه د پیښې تحقیقات پیل سوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوریدلای سي.
د هند په شمال کې د بیهار په یالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووید 19 ناروغي په سیر نقشې لرلې او د واده په تریمه سا وخته. واده د جون په 15 و. د بیهار په مرکز پاټنا کې د روغتیایي برخې مسول راج کشور چودري وای د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کرونا ویروس سخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زومله کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهیږي چې دا دومره ډیر کسان په یو ځای د مړه شوي زومله عمله په کرونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته د سي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله میرمن په کرونا ویروس نه ده اخته شوي. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کرونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوې ډیلي ته نږدې د ګارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لشته پکې ده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ یې دی له روغتونه بهر کړ او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده دوې ورځې وروسته یعنې په درېیمه دی مړ شو، او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلی دی چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډې شي، او د ویر په مراسمو کې به تر 100 ډېر نه سره یوځای کیږي.
ساعت 6:30